पलवशा।
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزر ٹھکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پا دے اور دا دا رسمونو رواجونو پا جالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پا کور دا
نن یہ واورا پا دے غک کے چی کبی کم پختنے ہم لطانا ہم لمانا راتا غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو د دې اونۍ په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم د ټولو اول رازو د ریپورت ته د پاکستان په قبایلی سیمو او صوبا خیبر پښتونخوا کې د روانې بدمنۍ له امله د نورو ترڅنګ د ښځو ژوند هم سخت متاثره شوی دی زیاتره ښځې وایي چې پخوا به دوی د خپلو کورنو د سړو غړو او یا هم د نورو ښځو سره پټو ته تلې ساګونه به یې راوړل او په پټو کې به یې کارونه کول او د دې سره سره به یې د چینو نه اوبه هم راوړلې خو د 2000 لومړي کال نه راپدې خوا چې د افغانستان سره سره د پاکستان په یو شمیر برخو کې هم حالات خراب شول نو له دغې وروسته په ټولنه کې د ښځو ژوند هم سخت متاثره شو چې د دیر ضلع یوه اوسیدونکې شازیه بیبی یې بیانوي
خچاکار به پکې بار ډېرې لرې واهه تلم به کانو چا به راله وړې منګي کې به هم راوړې
خو ډېر خوند کوو چې ته به تللې نور څوک به هم درسره تلل که نه
دا یوریانې به راسره تللې او اندروریانې مې دود لکه ځان له ځان لري خو یو ځای به تللو که نه یو ځای به تللو په چاکار باندې مزدوری بلاور کے بس پیری بیا
په 2000 اتم او 2000 نهم کال کې خاص کر کله چې د پاکستان پوز په سواد او په یو شمیر قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات پیل کړ چې له دغه وروسته په زرګونو خلک د خپلو کورونو په پریښودلو مجبور شول دغې حالاتو د ښځو په ذهنونو هم بد اثرات وغورځول او هغوی یې د کوره بهر د خیمې د ژوند د مشکلاتو نه تېرې کړې همداشان د سواد ګلمینه وایي چې تیرو حالات تو یہ پزہن بد اثرات غرزولی دی او اس ہم چے کلا د کور کار کوي نو په دماغو کې د ډزو او جازونو شور ګرځي
شي هغه د جاز بشیلن په مخه کاو او اوس وسه ما د مزدو کم دی خور دای مړه می خوګي کی په سر می سچل کیږي
سرونه خراب ته وګونه بند دی موږ دې سکوې
په تیرو سناسه نه کلونو کې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې بدمنۍ او خراب حالاتو د ښځو ژوند ته هم سخت نقصانونه رسولي دي په ټولنیزو مسلو د کارکونکو یوې غیر دولتي ادارې مشره سمر من الله وایي د پښتنو په سیمو کې د وړاندې نه د ښځو ژوند د ملک تنورو برخو پر ضد د یو شمیر مشکلاتو نه تیریږي او بیا بدمنۍ ژوند ته لا نور نقصانات هم رسولي دي
مطلب ډیر زما خو زړه خپکی کی دی لچې په اسلام آباد کې بالکل یو بل ژوند دی او که په خور خوا ته لاړ شي دغه نور علاقو ته لاړ شي نو تاسو په وایي چې دا د ملک هغه بل بالکل هغه د حصہ دا یا بل برخه دا کم چې دومره هغه نه بیاله ده چې اسلام آباد کې دی یوې ښځې یا یوې ماشومې به بل ژوند دی او بل ژوند دی بیا کله کله زه دا سوچ کوم چې ولې دا ټول ملک کې مسلمانان نه پاتې کیږي سب نو د دې ټولو کې غټ نقصان بیا ښځو ته رسی
په تیرو سناس نه کلونو کې نه یوازې د پښتنو سیمو ښځې د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره شوې بلکې د جنگونو د حالاتو لیدلو سره په ذهني او جسمانی توګه هم متاثره شوې
پلوشا
او اس هم رازو یو بل رپورت تھا په پاکستان کې گرانی د زیاتې دول وجه خزه پردې مجبوره شوی چې د خپل کورنۍ د پالنې لپاره د سړو سره سره دوی هم سناس کار روزګار وکړي د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې هم خزه وای د گرانی له وجه په خوارې مزدوري مجبوره دي حال یې عمر دراز وزیر را کوي.
په پښتنه ټولنه کې د کور د بهر ضرورتونه نارینه پوره کوي او په کور کې دننه د زنانو پر غاړه وي. په تیره بیا د خیبر پښتونخوا سویلي ضلع بنو داسې سیمه ده چې د روایاتو له مخې دلته زنانو ته د کوره بهر اجازه نه وي، خو د روزګار غم او د ګرانۍ په دې دور کې د سړو تر څنګ زنانه هم مجبوره کړي دي چې د خپل ټابر پالنه وکړي او بهر د لاس پې مزدوري وکړي. درې څلوېښت کلنه کمرګوله چې په آزاد منډۍ کې د کور کامن صفائی کوي وایي چې د بچو ساتنه ور په غاړه دی او روزانه 50 یا 70 روپۍ مزدوري جوړوي. یوه بله شپېته کلنه بوډۍ مشال ریډیو ته وایي چې د کور په ساتنه کې په دې عمر کې هم مجبوره شوی دی چې د خپل زوی سره برابر څه کار او روزګار وکړي. دغه منډی کې کارکوونکې یوه بله زنانه وایي که هر څومره دوی مجبوره دي او غواړي چې مزدوري وکړي، خو د کمزوری له کابله په منډی کې تاجران هم دوی ته کار نه ورکوي.
د خوري بدی کوي بل بچه ته لګیایي مزدیره کوي که سچا سرو کړو خو مزدیره وکړي کانی بیا دغه څه په ودي په ګودامه میره خو بوراړه کړي پهلوان نشو د پشګر دي میر خواجه دي څه کې روکای څه کې نه روکای سلر کسه زاړې دوی نه را دي غریب نه نه مشته مزدیره نه راکای وی چې تاسو نه شکایت کوي ته مزدیره نه شکایت میره دغه څه الله پسرا دا ویلوړي.
په منډی کې موجود تاجران وایي چې په تیرو کالونو کې بدل د زنانه مزدورانه شمیره ډیره کم وا او اوس کال په کال د ګرانې له کابله د زنانو په شمیره کې زیاتوالی راځي چې په موجوده حال کې یوازې په دغه منډی کې تر شپېتو پورې زنانه د لاس پې مزدوري کوي. دوی وایي چې که د ګرانۍ لړۍ هم دغه شان روانه وي نو امکان لري چې ډېرې زنانه به د کوره بهره په مزدوري کولو مجبوره شي.
اوریدونکو، په پاکستان کې اکثره د روژه وروستو د ودونو موسم وي چې له دغې لپاره خلک کالي د وړاندې نه جوړوي او د سرو زرو د قیمتونو د زیاتوالي له وجې خلک نشي کولی د وړاندې په رنګ د سرو زرو کالي جوړ کړي. دا چې په دې اړه ښځې سوایي د ملیحه امیرزاده نه اورو.
د سرو زرو په قیمت کې زیاتوالی نه یوازې دا چې په نړیوال اقتصادي بازار اغیز کړي، بلکې د عادي کور په ژوند هم اثر پرېوتی دی. د دې یو مثال شهناز ده چې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري او وایي د سرو زرو زیات قیمت له امله کورنۍ د مشکلاتو سره مخامخ ده. د دې د کورنۍ یو خواته د دې دوه وروڼه دي چې واده یې پاتې دی او بل خواته یې د تره لور ده چې جهیز کې سره زر نه دي برابر، نو ځکه په کور ناسته ده.
55,000 روپۍ باندې توله ده د سرو. یو طرف ته سیلابونه دي، بل طرف ته جنگونه او طالبان او دا مسلې دي، مونږ ته بل طرف ته مهنګایي ده، ډېرو غربت، مونږ جهیز نه شو ورکولې، سره نه شو اغسته، دوه ورون لې کوجه نه کړلې، لس لس تولې مهر ده، سرو د وځي مونږ دا نه شو دغه کولې.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پېښور په ګډون په ټول ملک کې د سرو زرو قیمت زیات شوې دي. په پېښور کې د سرو زرو کاروبار کوونکي وایي په نړیوال کچه د سرو زرو په قیمت کې د زیاتوالي لکه بل په تیرو دوه هفتو کې په مقامی سطح دغه نرخ د 3,500 پورې سیوا شوې دی چې اوس تقریبا 45,000 روپو پورې رسیدلی. په پیښور کې یو زرګر عظمت الله خان وایي سره زر اوس ته عام خلکو د وس خبره نه ده.
دلته دومره مهنګایي ده، هغه څنګه به افورد کوي؟ دلته چې دې په وجه غریب خلک هغه چې دلته راځي هغه خپل بجټ سره راځي. دلته تپوس چې موږ ورته وایي 54,000 روپۍ پر تولن واقعي په سوچ کې لاړ شي، چېر موږ سوکو چې کور نه راځي نو تقریبا هغه سوچ کې چې زه 5 تولې به واخلم، 6 تولې به واخلم، نو 6 تولې چې دلته راځي موږ نه تپوس کوي
سر. عظمت الله زیاتوي د دې سره نه یوازې د خلکو د اخیستلو قوت متاثره شوی، بلکې د دوی کاروبار باندې هم لوی اثر پرېوتی دی.
هغه
هغه کورنۍ چې د دې مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي په دې کې یوه د سوات اوسیدونکې کائنات ده. دا وایي چې د خور د جهیز سامان یې نه دی پوره، نو ځکه د هغې واده ودرېدلې دي.
فکر دی چې لالچ خلکو په سر راغستې دي چې کله جهیز نه شي ادا کولی نو د هغو خو بیا چېرته هم واده نه شي کېدی. زما خور رشته شوې وه او هغه بس دغه په واده باندې پاتې شو د سامان، بس مجبوري ده، نو نه بهر ته وتی شو او نه زما پلار نه چار کېږي چې څه وکړو سره چې زمونږ د خور قسمت وشي. تقریبا څلور کاله داسې به شوي وي، رو رو زیاتېږي، راکوزېږي، خو نه ختمه او ختمه شوې ده.
بل لوري د سوات یو بل اوسیدونکی سید غفور شاه د دې بې وسۍ تر شا لاملونه بیانوي او وایي چې په ملک کې د غربت او خرابو حالاتو له وجې د خلکو خویندې او لوڼه په کورونو ناستې دي او د زامنو لپاره نیول شوي جینکۍ هم نشي کولی کور ته یې راولي.
په دې ملک کې یوازې د سرو مسله نه ده، د سرو خو بین الافغاني سطحه باندې دا قیمتونه شوت شوي دي، خو پاتې د قوم د آمدن او د ریسورسز په دې باندې ډیپینډ کوي چې د قوم آمدن ډېرې وي، نو که یو شی ګران هم ډېرې وي خو هغو کې د برداشت هغه صلاحیت وي، نو هغو خپلو بچو ته خپلو زنانو ته هغه آیټم پرووایډ کولی شي. د سرو قیمتونه چونکې د پنځوسو نه د شپېتو په دې منځ کې دي، نو په دې وجه باندې د خلکو لوریانې یا مخکنه ورکړی شوي دي، یا خلکو خپلو زامنو ته د مخکنه جنتۍ نیولي دي پس مهر پس تالي باندې. د هغې د وجې د دې غربت په وجې د سرو د دې اسمان سره د خبرو کولو قیمت په وجې خلکو په دې مجبور دي چې خپلو بچو له واده ونه کړی شي.
غفور شاه زیاتوي چې د سرو زرو د زیات قیمتونو له وجې داسې کورنۍ هم شته چې د سرو په نامه جعلي کالي واخلي خو بیا د نورو مشکلاتو سره مخامخ شي.
د هغې په بدل کې چاینا نورو ملکونو داسې جعلی نقلی کالی راوستی دی، خو په هغې باندې زمونږ د علاقو دا رواج دی چې د شرم هغه کوي، خو په هغې کې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې د خلکو اعتماد ختم دی او په دې وجه باندې چې دی چې کالی خلکو له ویشي د زوی واده یې چې تاسو د کالی چکې نه د باټرۍ ته ویشي چې د هغې چکنګ وشي خو چونکې دونه لري، نو په دې وجه باندې د هغو هغه رشته چې د هغه په هغې کې دراړ راشي.
دا چې خلک نه شي کولی دومره ګران کالي واخلي، داسې ډېری خلک شته چې بیا آرټیفیشل جولري یا نقلي کالیو ته یې مخه کړې. د پېښور د صرافانو اتحادیه دا ګمان کوي چې کېدی شي په راتلونکي کې د سرو زرو په قیمت کې نور هم زیاتوالی راشي چې نه یوازې ټاکل شوي ودونو باندې اثر کولی شي، بلکې دوی هم د مالی تاوانونو سره مخ کولی شي.
او اوس هم د مصر د ښځو ژوند ترازو د مصر په مرکز قاهره کې یو امریکایي خبریال د حسن مبارک په لړکېدو کې د مصري ښځو د رول په اړه لیکي چې په ډان ورځپاڼه کې دغه مقاله خپره شوې. لیکوال وایي په مصر کې بدلون خو راغی خو د ښځو لپاره نه، او زیاتوي دې نوي بدلون هم د ښځو په ژوند کې هیڅ تبدیلی رانه وسته. د اساسي قانون جوړولو کمیټې کې یوه ښځه هم نشته او نه په هغه لس غړو کې یوه ښځه شامله شوې ده چې د حکومت د جوړولو لپاره به خبرې کوي. لیکوال وایي د تیر مارچ په میاشت کې ښځو په ولسی پاسون کې برخه واخیسته. په دغه دوران کې د ښځو سره ناروا سلوک او زور زیاتی هم وشو، خو په دغه اړه هیڅ پلټنې ونه شوې او نه چاته سزا ورکړل شوه. لیکوال وایي په مصر کې دا ګڼل کیږي چې د یوې بهر ملکۍ ښځې سره که بدسلوکي وشي نو ککړو تنانو ته به سخته سزا ورکړل کیږي، خو که چیرې د مصر خپله اوسیدونکي وي نو د هغې په اړه پولیس هیڅ پوښتنه نه کوي او نه ورته انصاف ورکړل کیږي. هبه چې اوس د یونیورسټۍ نه فارغه شوې په قاهره کې ورسره زور زیاتی وشو، او کله چې هغې دغه تن چې د دې سره یې زیاتی وکړو پولیسو لا بوتلو، نو هغوی ورته وویل چې دا معامله هېره کړه. هبه وایي کله چې دا د پولیس سټیشن نه راوتله نو دا یې واورېدل چې پولیسو وویل شکر دی چې دا څوک بهر ملکۍ نه ده او یا د کوم سفارتکار ښځه نه ده، ګینې اوس په دوی ته ډېر لوی مشکل و. لیکوال وایي که په مصر کې سیاستوال او مشران غواړي ښځې دې هم رامخ کشي نو بیا به دوی ته ځای ورکوي. لکه څنګه چې جمیله اسماعیل یوه داسې ښځه ده چې د مصر د حالاتو او د ښځو د ژوند ښه کولو لپاره جنګیږي. نهاد ابو کمسان چې د مصر د خزو د حقوقو خوندي ساتلو د ادارې مشر ده وای په سلو کې 80% داسې خزې دي چې د زور زیاتی یوه کیسه لري او زیاتوي مصریانو لا باید دا پیژندل پکار دي چې د سیاسي بدلون سره سره باید ټولنیزو مسلو ته هم پام وکړل شي او خزو ته هم هغه عمره واک اختیار ورکړل شي څنګه چې سړو غړو ته حاصل دی. اوریدونکو دا وا د دې اونې پلوشه چې تاسو واوریده د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.